احمد شي بریم داسې جړړو د ریسټ په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه په خوست کې اوسل بیا د ډیورنټ پر کرشه جګړه شوې ده د خوست د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ د ډبکی په سیمه کې د پاکستان او افغان پولیسو ترمنځ نښته شوې ده په خوست کې د طالبانو د والی بیان مستغفر ګربز ازادي رډو ته وویل چې لمړی پاکستانی لوري داسې وکړي
بګاش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د شیرول صلی اروند د پرځي کرخه د غاړې دریو کلیته بیرو کام کګ او کلاپته د هوانونو مرمۍ وشتري دي چې افغان لوري جواب یې لیدل
دا جګړه د سهار تشپشو په جوړ روانه وه تر اوسه د مرسوب لري راپور نه دی ورکړ شوی د پاکستان جنگي الوتکو تیرونی د دسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالي بریډ وکړ چې له عملی تر 50 ډیر کسان وشل شول د دې په جواب کې د دسمبر په 28مه طالبانو د تریسیو اولی شیرو ولسوالي همدارس د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالي کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حمله وکړه د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار زابل روزګان غور سرپل بامیان دایکنډي پکتیکا غزنی پکتیا خوست لوګر میدان وردګ سمنګان بلخ کندوز بغلان پروان کابل پنشیر نورستان تخار بدخشان کاپیسا ننګرهار لغمان او کونړ کې به د باران کچه له 15 تر 25 میلی متر او د واورې اندازه له 10 تر 25 سانتي متر پورې وي پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیه په استازیتوب نن د خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد اشار سره وګوري د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دی چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی بیربوک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جن نوویل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جکپوري ډیپلوماټان دي چې د دسمبر له 8 وروسته چې د مشق د هیئت تحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له دیار لسکلینې کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتی متحد دی خو دغه هیواد د دسمبر له 3 راپدې خو چې ولسمشر یون سوکیول مارشال لا اعلان کړ لکړ کې چر مخامخ شوی دی واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلی وو چې له جنوبی کوریا سره د دیموکراسي د حفاظت په تړاو خبري وکړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن د دوشنبه پورس ل خپل کوریایي سیال چو تایول سره وګوري د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د دوهمې ټیسټ لوبې دوهمه ورځ روانه ده زیمبابوې تر اوسه 15 بیا منډې کړې دي څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي پرون افغان لوبغاړو یو سلو 55 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو په 2014 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه خود شزو اونجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو له عمله د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شو د همدې کال د 2018 په ترڅ کې طالبان ونه توانیدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستی وباسي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستی ادارې دوام کړی دی خو نوموړي څرګند نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کیشي او څومره نور وخت ورته پکار دی په امنیتي برخه کې د 2014 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د سبب شو چې بیا بیا د ډیورنټ کرښې په اوږدو نښتي وشي او تر ټولو خونړۍ یاوه د تیرې اونۍ پیښه وه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 کسان وشل اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي، خو ملګری ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وشل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونو په 2024 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي اسماعیل غرنۍ او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکیچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکیچ به ادامه پیدا کړي په دې شکل؟ خټک صاحب بیرته به له تاسو سره ارتباط ټینګ کړو. غرنۍ صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکړم، البته دغه بل اړخ یې خټک صاحب دې له خاطر چې د پاکستان له چارو سره ډېر آشنا دی، نو له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې له امنیتي پلوه 2024 کال په افغانستان کې څرنګه ارزوي؟ په لنډو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2023 کال د طالبانو لپاره په څو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېدو، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمینځه لاړه، په خپل وزارت کې لمینځه لاړه، په خپل دفتر کې. د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هماغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر زړور سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا هم وښوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت به یې دای. ولی د دې په خاطر د دې ترڅنګ داعش یې پړه په غاړه واخیسته. یعنی دا که هر حالت باندې وي، د دوی هغه لاف او دباف په سفر زاد شول چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولی. ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولی، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولی، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځان چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې منګه ترخګرو ته هم اجازه د څوک حق نه لري چې اوسېږي یا فعالیت وکړي. ولې تاسو ولیده چې اوس موده د مخه د مرکزی آسیا او دغه ځینې نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریک وشو، هلته یو چینایي او څو نفره نور له منځه لاړل. یعنی دا هم دا ادای هم په سفر باندې زاد شو. بله خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتي هغه کوم ادا او چې دوی کوه هغه نه واړوي، اوس یې په حتی دوی یوازنی دلیل همدا و چې د طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کوي، هغه هم په ټپه ودراو.
معنی نه غرنۍ صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چیرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2023 کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې څرنګه ارزوي؟ په لنډو لطفا تاسو.
مننه شبر صاحب، تاسو درنو ورته قدرمن میلمنو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تمه کېده طالبانو امنیت راوستی نه شو. یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي تلفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې منګه په ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله دا داخلي امنیت نه برسیره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیرو راغلل په افغانانو باندې بمباری وکړلې، او همدغسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرانه صاحب وویلې. او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زموږ د هیواد او زموږ د حکومت نه خلکو ته وړاندې کوي چې دا په هېڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اتمر صاحب. البته یو خو د توقع خبره ده، بله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2040 کال د 2030 کال په څیر له امنیتي پلوه د شیرزي صاحب نظر هم پلان واخلم. شیرزي صاحب تاسو هم که پلان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کړې تاسو ته درانو محترم میلمنو ته او قدرمند اوریدونکو ته. 2030 کال نه تنها طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال و. په دې کال کې ښځو باندې ډیر محدودیتونه نور وضع شو، سرای محکمې و شلاقونه و د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وضع شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړل. زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونه کې و شهیدان شو، زورغلې د مهاجرینو ډېره غمجن حالت کې و. او طالبان دپاره هم دغه کال ښه کال نو سربیره په دې چې یو ټکې ته اشاره کوم چې طالبان ته یو ښه و چې په بینلیست ژونه دوی ته به موقع ورکړه شو، لکه دوهې ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړه چې دوی لاړ شي.
مننه شیرزي صاحب، مننه. د تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب اوس سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2040 کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یوه لویه ننګونه له پاکستان سره کړکی شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوي چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو څرنګه ارزوي؟ دلته مختلفې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه روابط خراب دي.
ډېره مننه د ازادۍ ریډیو او نور ناس مل منوټورو ته راغلاس نیک هیلې. خبره دا ده چې تاسو ډېر بنیادی سوال وکړو. دا د تیرو یو نیم دو کالو راسې دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنه دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه که څه هم طالبان چې دی نو د پاکستان پروژه وه، که څه هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دی نو پاکستان چې دی نو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې دی هغه ډېر کړکېچن شوي دي. که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نه قائم شوی. دا اوس تېر ورځو کې چې دی نو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رانو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا هوش وو. که تاسو وګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی دی، دې تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی، د پاکستان د پالیسي سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله واک ته ورسي او زموږ په مرسته باندې رسي، موږ ورسره کیسه کومک کړی دی، نو دوی ته چې موږ سو وایو دی به هغه رنګ مني چې موږ ورته کینی کینی به چې ورته پاسي پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه به مني. دویمه خبره چې دی هغې سره تړلې دا وه چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پس، یو ګډاګي حکومت راتلو نه پس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی افغانستان کې یا په منطقه کې وړاندې چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي هغه به نورې خپل ولی متاسفانه دغه درې واړه خبرې ونه شوې او نتیجه کې څه شول چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو خراب شو او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه لابیګری به کوله او دنیا کې به نورو ملکونو ته دعوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره ښه چلن شروع کړي او دین به یرول که فردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کوو دوی سره مونږ خبر پر دونو کوی آیو انگیجمنٹ ور سره نو کوو نو کې دې شي چې دینو دا نور هم چې دینو دغه شي
مننه خټک صاحب مننه په دې برخه کې نور ډیر سوالونه هم شته بیرته په بیا تاسو ته راشم کبیرته د افغانستان دننه وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو اتمر صاحب له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړه چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې ودا شوې دي لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی فرضاً چې داعش حملې کړې دي د آزادي جبهې په نوم باندې یوه ډلې حملې کړې دي د ملي مقاومت د جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی دغه حملې څرنګه د دې مخه نیول کېدی شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنګونو ذاتي خلاص شي
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شیمه له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وسي جنگ جګړه به ختم شي اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدیږي او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي کمک به هم ورسره کوي پیسې به هم ورته راټولوي او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي بله دا خبره ده چې د سلاحو شتون دی اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې شل کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې ولیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي او دا سلاح دوی ځان سره وساتي او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چیرته یې پټ کړي دي خو مقصد سلاح دوی سره شته دی که موږ وایو چې امنیت خوندی وي نو اول خو به باید سلاح ټول شي د خلکو نه باید هیچ چا سره سلاح پاتې نه شي حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید سلاح ونه لري که موږ دا هیله لرو چې په هېواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي دغه اصطلاح مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي او بیا نظام سره د جګړې بحث
مننه مننه اتمر صاحب غرنی صاحب که ستاسو نظر واخلم د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2023 کال کې
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه هر دولت هغه وخت کې کولی شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري ولس خوشحاله وساتي تاسو یې ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمین را په دې خو طالبانو داسې فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سوء استفادې سره د سلا په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تضمینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس همدا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ. همدا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو څلور سونه یو ایسای د یو ماښام ډوډۍ لپاره هم پوره وړی دی. نو بنا ان په دغسې یو حالت کې خلک دې ته آماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او په څنګ کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نام او د مقاومت په نام ازادۍ ته د امریکې جواز هم تقریبا وای چې وامه خسته. نو بنا ان
دغه ادعا په څه باندې زو چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته
بلے مانا نا خیر نئے صاحب مانا نا شیرزا صاحب کا ستاسو نظر وخلم تاسو چو ویسی چو پا 2004 رشتم کال کی باید چشوی وی چه امنیتی وزیعت بہتر شا وی وی
شبا صاحب وی زمان فکر چه استخباراتان نگ ولی چه افغانستان کی امن داشتی زکر پا قصد نگ اقتلا حکومتون هم پا سرویخ کال اکتا یا سرویخ کال نا دبانی چه مون تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده او حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتل چې افغانستان کې امن راشي او افغانستان کې واقعي یو حکومت راشي، یو د مردم سالار حکومت راشي، یا دلته خلکو کولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لویه برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبې په نوم یو څه انتشارات کوي دا ډېرې نه دي، ډېرې دغه در خلق و در اصحان و در افکار و در مختل کول و در فیسبوکی نشرات داری دوی هم دقیقه نده. او دور او گره کلچه دقیقه مشکلات هم پیدا کیگی، در وصلی دو کمه کیگی، خلق و سرخ وصلی نشت، هم خلق و دوم را جورت هم نری چه وست وصلی و سطحی داده کم چه طالبان دوم را خشونت لری، خود دغه واسطه د کوم ځای کې دغه مرمۍ د کومه کې اوس زه معلومات لرم. یو مرمۍ په پاویار په 15000 په خرسيږي، یو د راکټو مرمۍ په 15000 3000 2500 نشرو ته 15000 پورې خرسيږي. لاسي بم هم داسې اوس خرسيږي، خلک چې دوی نیسی چې سلا راکې یو مهمه د ساده سلا راکې وهی ته کی هغه ته ډیره مجبوری چې سلا پراته پیدا کا، دا مجبوری کې د کوم ځای نه سلا واخلي، د کوم ځای نه پیدا کی.
مانه نشر ځای سره
دغه طالبان داستازنه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرسيږي، د راکټ مرمۍ خرسيږي، لاسي بم خرسيږي، هم دغه طالبان د چې دوی خرسي به ته دوی استفاده کوي کنه. نو هم خلکو سره واسطه د کومه کی
مانه
فکر کوم چې استخبارات نه غوالي او دغه طالبان هم په قسم نه غوالي چې دلته امن راشي، په دې چې دوی استخبارات همداسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په همداسې نامني کې
مننه شیرزای صاحب. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2014 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې، یعنی د جنوري له پیله تر نومبره پورې، 8,450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خو تر ټولو غټه پیښه یې شایي دغه پیښه وي چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستاني الوتکو بمباري وکړله او 150 کسان پکې ووژل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصایه ته چې ګورو، د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېرې زیاتې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند اونۍ مخکې په خپله خبري غونډه کې وویل چې 95,800 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي، ترورستي پیښې. وبخښه، دوی عملیات کړي دي، نو پیښې به څومره نورې هم شوې وي. څه فکر کوئ چې د امنیتي وضعیت په دې ټول سیمه کې په کومه خوا روان دی؟
نه، ډېر بنیادی سوال دی او ډېر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا د میس کې چې څومره شخړه زیاتېږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي ورځ امنیتي وضع به ورځ تر ورځ خرابېږي، او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتېږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره د طالبانو سره مخالفت لري، او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیات تر هغه په تاجکستان کې چې دا نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړ وسه شروع کی چې د خپل کوششونه او دایمایت دي د نور منسجم کی او د سمره طالب مخالف قوتونه چې دي ګروپونه چې دي د سره رابطې پاکستان هم جاتی کړی دي او او بیا په 13 ورځو کې موږ قتل د دې کال د 2016 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې د اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دوره مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دی هغه سره تماسونه زیات کړي بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو 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 دغه را تفاهم پیدا کړي نو نو دا کومې دغه چې دي پیښې چې دي دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2024 نه هم زیات امنیتي وضعیت خرابه وي او هغه وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي او فوجی فشار دو لارو راځي یو دا ده چې په افغانستان کې دننه چې کوم هغه غنی چې دا مشتبه ټکانې دي یا دلته کې چې دا نو پټ ځایونه دي دا پی ٹی پی هغه باندې به حملې زیاتی او دویم دا ده چې طالبان مخالف چې کوم ځواکونه دي جبهې دي ګروپونه دي هغه سره به هغه تماس هم زیاتی کومکونه هم زیاتی او کوشش دا روان دي.
خټک صاحب خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری پاکستان په خپل خاور کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې د دې حملو په ترڅ کې ونه شوی کړای چې د خپل مخالف وسلوال مهار کړي او د دوی مخه ونیسي که چیرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي پراخ بشي بیا به د پاکستان له وسم پوره نه وي.
عمدہ زماں عمدہ خبر ہے کہ دا جبے پراخی کی لگیا دے اور کتا سو ہو رہی نو پدے 1300 میش تو کہ پاکستان کی چکم پولیس بانے دغدی دا ڈیفرنٹ لائن بانے چکم علاقی جی دا پخت دا پاکستان اگے نہ اگے رو 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 چ پوستی چ دین اگا اگا ختم ہے او مرکزوں تا خپل دغرا دی پوستے راڑی اگا وڑے پوستے ٹولے ختم ہے کہ مرکزوں تا خپل کو اوی راولی دا ای پ نتیجہ کی چ دین نو ڈیرے پوستی چ دی اگا دا طالبان او تیرو روزو کې تاسو کتل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې دا باجوړ نه تعلق لرونکي چې د ممبر چې د انورده باغ وو چې په چلارزو کې چې د نو تقریبا 14 کې 15 پوسټ چې د هغه پاکستان ځواکونو پریخو او طالبانو په خپل بیرغونه وترو نو هغه د طالبانو په ول کې
البته په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې د دغه پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي راډیو یې تصدیق نشي کولای. لېبي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اوري او دا خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2024 کال په ترڅ کې په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې. اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو. البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک د سیاسي چارو کتونکې اسماعیل غرانی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکې د سار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو. اتمر صاحب په 2024 کال کې ځینې سیاسي هلې ځلې وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول. له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغو غونډو ته که یو نظر په تیر کې څنګه وي او څه باید شوي وي؟
ګرچې 2024 کال طالبان په حواله کې یعنی ډېر ښه موقعیتونه لاسته راوړي ول، یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکوي. که ستاسو په یاد دي د دوحې په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنکړل شو، په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړل نه شول، په درېیمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي. همدغه فرصت موږ دوی ته ورکوو، لیکن متاسفانه چې د دریم غونډې نه راوروسته طالبان زیاتی هغه سلسله پریښوده او هغه تعقیب هم نشو. په سیمه ایزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. په اخره کې تاسې ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته. او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړ، د هند افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنصلګری دوی ته ورکړ شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنې په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده. له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2024 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم ورسره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم لکه څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پرېکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضي وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته څو دفعې علاقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې هغه کړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همدا په طور د مثال روسیا کې خو ولس تېره پوښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د دې هیوادونو نه پوښتنه کوي، په امریکا کې پوښتنه کوي. نو دلته اوس دغه اخر د 40 کال کې هغه کوم هیلې چې موجود وې، هغه کوم شنه چراغونه چې دې ته ورکړ شوي وو، هغه ستاسو
مانه نه خره نه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، د روسیې پریکړه بیا د کال په وروستیو کې وه چې روسانو دوی له تور لیست وویستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل. شیرزای صاحب، تاسو ته څرنګه ښکاري تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟
شبه صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډېر چانسونه وو په دغه کال کې. نړیوال ډېر سجونه دوی ته ورکړل، ډېر سهولتونه برابر شو، شنه چراغونه دوی ته وښودله. خلیفه صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه و، هغه د دیوار نه د باندې لار، د دوی لیدران د باندې لار، دوهې ته لار، خو دوی د هغه ټول چانسونه استفاده ونه کړله. پا په دغه چې دوی استفاده ونه کړه سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځه کړه. د دې په نتیجه مو ولیدله چې د طالبانو د روسیه له هیته له ځینې هیوادونه د دې په خلاف لاسلیک چې دوی روسیې له هیته لاړ شي هغه خوانه د دوی دوسیه له هیته وسپاره شو. د بل خوانه دوی نور محدودیتونه وضعه کړه ښځو به نجونو باندې. مونږ ولیدله چې دغه طبي او متعالي او متوسط طبي په ښځو باندې بنده کړه نور محدودیتونه راوړله نور قیودات راوړله په خلکو باندې. دوی خپله نه غوښتله چې دغه کومه امکانات چې شنه چراغونه چې نړیوال دوی ته وښودله د سیاسي لحاظه دوی ګټه وانخیستله. و چې دوی ولې ګټه وانخیستله ولې دوی همداسې لجاجت کوي د دوی رهبر ولې هره ورځ خلکو سره دښمني کوي نو مخکاري مخکاره معلومیږي چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده. دوی دنده همدا ده چې خلکو سره او نړیوال سره او دغه شنه چراغونه دوی استفاده ونه کړي که نه نو دنیا یو په دغه تېر کال نه په دغه سکم د څلور کاله ده چې دوی راغلی دنیا ډېر دوی ته شنه چراغونه
وښودله.
دوی ده چې دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د نظامي لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي او یو نه غواړي چې جوړې
مننه. ل سیاسي پلوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې میلمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدې چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړل او سفارت وری پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لرې کړل. د روسیې پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. له ځینو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دی. خټک صاحب له پاکستان سره د دوی روابط که چیرته د سباندې درې کلونو ته وګورو تر بل هر کال سش کال له طالبانو سره د پاکستان روابط خراب شوی دی. په دې برخه کې د پاکستان له لوري که تاسو ورته وګورئ علت یې څه درته ښکاري؟ که څه هم تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې وو چې طالبان به د دوی هره خبره مني، کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره داره چې تاسو ډېر ښه سوال وکړو خو زه لږ یو مختصر خبره دا کوم چې زمونږ نورو میلمنو چې کومې خبرې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې وکړي یو خبره چې زه ورته اشاره کوم هغه دا ده چې تیر کال مونږ وکتل چې د طالبانو خپل منځي اختلافات چې دي او خاص کر د کابل او د کندهار مېز کې مونږ وکتل چې اختلافات ورځ پر ورځ په زیاتی دودي او تیر کال کې مونږ ډېر داسې مونږ مثالونه لرو چې هغه مونږ راوړی شو دلته چې څنګه د دوی مېز کې چې د طالبانو خپل منځي چې نو هغه اختلافات چې دی هغه زیات شوي دي. تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده نو چې څنګه تاسو ته ما ووایي چې پاکستان طالبانو نه دا غوښتنه لرله چې هغه دی د ټي ټي پي دا وخت چې دی د پاکستان امنیت ته او بیا دا دی چې دی نو دې باندې د پاکستان سره مرسته وکړي افغان پاکستاني طالبان نه خلاص لا کی او دی دی د سرحدي سیمو نه لرې نورو سیمو کې که فرض وکړو غیر افغانستان نه وستې نشي خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومې افغانستان سیمې دي نه چې دا نورو سیمو ته انتقال کړی شي چې د دلته په دغه کې در اندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا دغه شی ولې افغانستان دا خبره ونه منله او طالبانو درې داو چې دا د تاسو داخلي شخړه ده مونږ تمره کولای شو چې مونږ تاسو پاکستاني طالبان سره کینول شو تاسو خپل کې داخله معاملات حل کړئ. یو دا خبره. دویمه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه د پاکستان د انسان نه وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شی او په قطر کې دا هغه قطر دفتر په وجه باندې طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونی سي او رو چې د پاکستان باندې مثال ختم کی او هغه راسن دې ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې د نو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني هغه د پاکستان د لاریو شي او د پاکستان د ګټو
او بس خټک سره پام دې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبري وشي ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په څیر چې په راولپنډۍ کې جوړ شي؟
خبره دا وه چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار، غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دننه دا د غربي بندرې چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو د غور کولو تاثر ورکولو چې ګنې طالبان چې دي هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې نه دي. تیر ورځو کې ما دا خبره اورېده د ستانکزي صاحب ته خپلې نه چاکړي وه چې هغه وایي چې جنرل آصف ملک چې دعوت ورکړو طالبانو آیات چې تاسو راشي د پاکستان دغو کې نو تانکسی دکنه دا خبره چا کول کړی چا دغه کړی دا ویلی دا چې وې تانکسی چې وې چې دغه مونږ ته وې جنرال چې مونږ ته وې چې د امریکایانو مېس کې مخکې به تاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابتوي چې ګنه د مونږ سره تعلق دی. نو خبره دا ده چې پاکستان دا غوښتل چې دغه خبر اترې چې دې یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول او دل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان غوښتل چې واقعي دفتر کول او کی د سعودي عربیا یا بل ملک کولاوشي کوم ځکه چې پاکستان هم اثر وی او بل دغه چې سعودي عرب هم پکې خوخه شامل و. نو
خبر خټک صاحب وبخښه تاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو. تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوری خبر وشي، غرب بولې آیا په پاکستان به اعتبار شوی؟
نو خبره دا ده چې که تاسو دغه د امریکې د مشرانو بیانونه وګورئ یا بیا خاص کر دا ټرمپ اولنی تورې تاسو دغه بیانونه وګورئ نو خو په ښکاره وایي چې پاکستان مونږ سره چې دی نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ په تیاره کې ساتلی او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کونه ور سره مونږ کړي دي هغه زمونږ د ګټو خلاف استعمال شوي دي. نو د پاکستان او د امریکې مېز کې چې دی نو دا یو دغه موجود و چې پاکستان دا ګڼله چې امریکا مونږ سره ډبل گیم کوي، امریکا دا ګڼله چې پاکستان مونږ سره ډبل گیم کوي. نو دا خو استخباراتي لوبې دي، دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی، په دې کې خو چې دی نو کھلاڑیانو ته پتی لوبغاړو ته پتی چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دی نو هغه ګټې دي. دشمنی او دوستی چې دی هغه ضروری نه ده، بنیادی دغه نه ده شی نه ده، بنیادی شی ګټې دي. نو چې کوم دی کې خلکو ته خپل ګټې خوندي کاری هغه څه کوي که دوست دی او که دشمن دی. نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکې کوم تعلقات چې وو که څوم مونږ ته په ظاهره ښه ښکارېدل د جمهوري دوره کې یا د جمهوري دورې نه مخکې نو هغې کې چرته نه چرته چې دی نو یو 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 دغه موجود و، بدګماني دا موجوده وه چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب. البته اوس چې ټرمپ د بحراني هیوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی دی ریچارډ ګرینل، هغه چې کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي، له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي. اتمر صاحب د تیر 2023 کال په ترڅ کې که چېرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطو ته وګورو، دا رابط ډېر شو. د ایران حیاتان راغلل کابل ته، د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته، د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی. لیکن د کال په وروستیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پاشتان بند له افتتاح وروسته د حقابي خبره راپورته کړه. ستاسو په نظر ولې؟
دا تقریبا د داود خان د پروګرامونو ځینې دی، خو اوس په دې وخت کې طالبانو په باندې کار پیل کړ او دا ښه خبره ده. ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري، ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داود خان جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کوي چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونه راکم چې د افغانستان نه ورځي د دې نورم نه و، دوی په خپله خوښه رقم چې زړه و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله. حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغوی بیا د هغه نه استفاده کوي. یعنې دا د نورم نه یا د قرارداد نه بر علاوه دوی بیرنګي د دې اوبو نه استفاده کوله. او تیر کال هم کله چې د هلمند اوبو مسله رامنځته شو، دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی، دی راغی او په سیمه کې او حتی افغانستان ته اخطار هم ورکړ طالبانو ته. خو په هر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپله برخه خوندي وساتي، لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی، او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند اکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لوري باندې دوی فشار وارد کړي، چې یو خو د دې بند کار درېږي، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري، نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اکبر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزه صاحب قصاصو نظر واخلم. ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات و، لیکن د اوبو د حقابې مسله هم د کال په ترڅ کې غلې پرې شوې وه، په وروستیو کې راپورته کړه. او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې د طالبان او ایران روابط د بې اعتمادي روابط ده. ایران غواړي د بدجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پس د ایران په سیاسیونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو، یو ډلې یو څه قمندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قمندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شو یا ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي، او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نه ځي، مخکې نه ځي، یو څه مخالفت کی، بیا ایران ویره کی. وی ایران که در کدواله پای مسئله ده، که در اوبو پا مسئله ده، که در حد سیاسی و استخباراتی ده مسئله، یو ویره لری او گوالی چی یو شکل باج ورکی طالبانو.
طالبانو
ده وزارت دفاع به تیل هر ست ایران ورکی، او ایران دیر احتیاط کی طالبان سر دیر اعتماد نشی کلوی نکوی طالبان بانی. او ایران که دا ویره مشته چا لوی قدرتونه همدغه طالبان د دوی په خلاف استعمالی، بیا کله دوی باندې نیسی د وبو مسله او عقبه مسله سومه د مخکې مولید را چې د ایران چارواکي وایي چې د عقبه مسله حل شو د محترمانه، بیا ګوري چې یو
بیا راپورته
شي، بیا عقبه وچتی، یو د بې اعتمادۍ فضا ایران او طالبان
مننه. مننه غرانه صاحب، تاسو ته د ایران او د طالبانو روابط په 2023 کال کې څرنګه ښکاري؟
ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکه ولري. هغوی همدغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص او افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي، او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهی، ایران صادقه نه دی افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد راشتا سوسولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړه هغه ته ایران ته، هلته هم همدا موضوع یاده کړه، مګر کله چې اشرف غنی وویل چې بلکې اوبو درته درکوو، ولې په نړیوالو استانداردونو باندې، هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر، ریښه ایران پاتې شلو، بنیخ په دې خاطر باندې د همغه جمهوریت د منځه وړلو لپاره هم دوی تلاش وکړه، هم پاکستان تلاش وکړه، هم د تاجکستان تلاش په دې وکړه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په پښو ولاړ یو غښتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبو نه استفاده وکړي، د خپلو زیرمو نه استفاده وکړي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بے امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي. نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګورئ، پا
پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما اوس غواړي د طالبان ناهیلي شوي دي او دغه د استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنی آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو هغه همدغه د دغه لیدوکاتو بېرته له منځه وړل بېرته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې استو اوس تاسو وګورئ همدغه لیدوکاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله که خدای مکړه دا د واخان موضوع ترسره شي دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کېږي نو دې خبرو ته طالبان متوجه نه دي ځکه چې طالبانو په منځ کې یو سیاسي خلک نشته دي هغوی دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسیو ته توجه نشي کولی
مننه خرادای صاحب تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه البته ازادي راډیو سره لکوم کتونکو سره خبرې کړې دا هوی وای چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګرانه هم ده او بل ورته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شو تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او هغوی پیشنهاد کړی دی چې موږ ته شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پي له دې سرحدي سیمو لرې کړو دا څه لوبه ده او کنه سیاست دی خټک سر
ډېره مننه ټولو کې اول خبره شو د واخان مسلې ته ګوره خبره ده چې د کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکی ارزښت لري اهمیت لري هغه ډیر مهم دی او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وسطی ایشیا سره خپل سرحد او غزي او په دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري دا ولري چې دا د هغه سیمه دي دا د تیر کشمیري سره په خوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د ان مس کې شخړه روانه ده نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري سره او دا غي اسیت هم عمر د لکه متنازع دي چې ان دو پاکستان په دواړه دا ولري نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دا غي چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پای کې چټه دا یو خواهش موجود دي چې واخان دا ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چیرې نو دغه ته راړي دغه خبره چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا پاکستان څخه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کېدی شي د ځنې خلکو د خیال وی پالیسی سازو کې او خاص کر د اعلانو کې چې کړه کا غي دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړ شو نو دای براسن د وسطی ایشیا سره دغه شی او متصل شي ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا وړي چې د وسطی ایشیا ملکونو تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وزا چې د اجازه نه ورکي نو یو خدا خبره دوی ما خبره دادا چې دا اوس چې دا پاکستان او د تاجکستان مېس کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوه دي یا دا افغانستان وزه حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې د نو پروژې چې د نو په نظر کې دي هغه کې به دا واخان دکې اهمیت وي چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه چې کیږي دا به ټول د دې سیمو د لارې کېږي د بدخشان د لارې به کېږي یا دا هغه سیمو د لارې به کېږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقې چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوي لوبې بسکه سیاسي بسکه شي کول غواړي ستراتیژیکي بسکه شي غواړي نو هغه لپاره به واخان چې دی نو یو اهمیت وي یو ارزښت وي
مننه البته که چیرته وکتل شي خټک صاحب د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې د چین د تاجکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیسي او په دې باندې خبرې وشي بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک دي سوداګري کوي د طالبانو په اول کال کې دا ځینو بندول دا وړ وړ بازارونه دي چې د سیمې خلک ډیره ګټه ترې کوي په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول بیا بیرته بند شول لیکن په 2014 کال کې دا پرانستل تر دې اخیره پوری. البته د هوا په وخت کې چې بند شوي بېله خبره ده. او بل لور ته چې که چېرته وکتل شي د تاجکستان ځینې پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشین څراغ ورکړی دی. دغه اړخ ته که بیا څوک چېرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري. که دا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې هغه ته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګوره دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دی تېرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو مینځ کې چې دی نو روغ جاړی وکړي او دی مینځ کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي. دغه رنګ چین به نه غواړي چې هغه دی چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې داسې تغیر راشي. ځکه چې دې کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې. یو نوي نیابتي جنګونه شروع کیږي ځکه چې که فرض وکړه په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځینې سیمې نیول کیږي یا پورا هلته مهم نقطه په قبضه کې کوشش کیږي نو دا به په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دی نو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې. یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او دې توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب. زما په خیال چین به نه غواړي
مننه. چین به هم نه غواړي او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هند هم نه غواړي ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې د هند سرحد له افغانستان سره لګېدلی دی. یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. رابه شوب د خبرونې په وروستیو کې د 2015 کال په برخه کې به لنډې پوښتنې وکړم. اتمر صاحب څه اټکل کوي له سیاسي نظامي پلوه چې 2015 کال به د افغانانو لپاره څرنګه وي؟
کاری خو متاسفانه چې خبر نه یې ځکه تصفیه چې په امریکا کې نوی ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچه زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتي نه راځي یا سرتیری نه لیږي لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي. او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خلصله په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ومننه مننه. غرنۍ صاحب تاسو څه پیشګوئی کوئ چې 2015 کال به له امنیتي سیاسي پلوه افغانانو ته څرنګه وي؟
نور هم خطرناک وي ځکه چې که تاسو اورېدلی وي امریکایي دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکوو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار واخلو. نو اوس دا تاسو پورې معلومه نه ده چې طالبان په دغسې امنیتي سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو ورته اشاره وکړه روسیې سره منځنۍ آسیا سره ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولی چې د امریکې غوښتنو ته سره هم ځواب ورکړي او که چېرې ځواب ورنه کړي امریکا به ورسره څه برخورد وکړي لکه چې دوستانو راتلل کې خو ممکنه نه ده. دلته ویل شوي چې تر اوسه پورې 15 میلیارده ډالر مفت پیسې تللی دي ولې موږ ګټه نه ده کړې. اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی هغه یو روپۍ
مننه. البته د ارقام په برخه کې خو لا زړه دقیق خبرې کیږي تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خبره شوي. شیرزه صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه پیشګوئی کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګه وي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنئ په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړی ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو. زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش دوه یکله دغه یو ویشت تترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه دوی ته تعلیمات ورکړه اوس په دغه
وقت اجازه نه راکوي صرف پلس وسانیو کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب، له لویه سره به دا سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې؟ په لنډو
2015 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې ډېرو فعالیتونه زیات شي او
مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنی صاحب او شیرزای صاحب، له تاسو مننه کوم. زحمت چې شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.